The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Kadar man awridun ko assalamu alaikum da The Voice of America Diva Radio da nan da session be raz kal 2015 da September da miashti awala neta da دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دي د ډیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ
خره خلاص وایو غواړم چې اوس مهال د مهمو خبرونو سټکو ته
نن د افغانستان پولیس ته چیرمه قبایلی سیمې خبر ایجنسی کې یو ځانوژونکي حمله کې نږدې څلور کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام دواړو د دغه حمله ادعا کړې
دلته په امریکا کې یو ځل بیا یو امریکایي چارواکی د پاکستان نه د ترهګرو ډلو په ضد د زیاتو ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې
او ملګری ملتونو پخلی کړی چې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې د تدمر 2000 کلن لرغوني اثارو ته د بمونو له لارې سخت زیان اړولی
هم دوائی د بعال گرجا د سدیانو راهس ولاړه وه ځکه چې دا اول بازنطین سلطنت په دور کې گرجا وټاکل شوه بیا وروستو د جمعات په حیث باندې پکارېده غرض هر چا د خپل خدای هم په دې ځای کې عبادت کړی
غوږ شئ اوس د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د جمرود په علاقه کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او شپږ 50 نور ژوبل دي په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وایي د پېښې نن د سه شنبې په ورځ هغه مهال رامنځته سوه کله چې حمله کوونکي غوښتل د ده دفتر ته داخل شي خو د زیات امنیت له کبله یې ځان د دفتر ومخې ته والوزاوه د ده په وینا وژل شوو کې دوه خاصدار او دوه ځایي کسان شامل دي چارواکي وایي د چاودنې په وخت زیاتره خلک هلته د پنشن د پیسو د اخیستو لپاره موجود وو د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان ضربي عذب عملیات په وروستیو کې تر خیبر قبایلي سیمې پورې غځولي او ادا کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې یې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او د هغوی د تربیې او وسلو مرکزونه یې وران کړي د نن ورځې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلې پر خپله غاړه اخیستی
د اسلام آباد لوړې محکمې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د تجارتي ترقی ادارې کې د بډو رشوتونو په نه مقدمو کې د اوو ورځو ضمانت ورکړی عدالت ښاغلي ګیلانی ته د هرې مقدمې لپاره د 1,00,000 روپیو ضمانت جمع کولو حکم ورکړی د عدالت نه بیرون خبریالانو سره خپلو خبرو کې پخوانی وزیر اعظم د ترهګرۍ په خلاف د خپل حکومت د عملیاتو د کړو او زیاته یې کړه چې د دوی حکومت هیڅ کله هم د ترهګرو ملګرتیا نه ده کړې نور تفصیل به د اورنګزیب خان اورو
د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري لخوا واکمن مسلم لیگ حکومت باندې د تور چې موجوده حکومت خپل فطري ملګري طالبان بچ کولو لپاره کام تقسیموي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي دي چې موجوده حکومت طالبانو خلاف عملیاتو په حق کې نه بلکې د مذاکراتو په حق کې وو پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې وربند یو شمیر د درغلو مقدمې دي نن د دوی نه مقدمو کې ضمانت شوې دي او دوی هم موجوده حکومت باندې دا تور لګولې دي چې کال 2014 کې کله حکومت جوړ شو نو د دوی خواهش وو چې طالبانو سره مذاکرات وکړي
جو نئی حکومت بنی ہاں وہ عمران خان صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے وہ ٹاکس کے حق میں تھے وہ چاہتے تھے
یوسف رضا ګیلانی وایي چې نواز شریف حکومت عملیاتو نه وړاندې طالبانو سره مذاکراتو په حق کې وو او حکومت په خوخه دوی د مذاکراتو ملاتړ کړی وو پخوانی وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې پیپلز ګوند حکومت کله سواد او جنوبی وزیرستان کې عملیاتو فیصله کړې وه نو چا هم د دوی حمایت نه و کړی او پیپلز ګوند چرته هم ترخګرو ملاتړ نه ده کړی اورنګزیب خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د هغه خبریالانو قاتلان یې نیولي چې تیر کال د اګست په میاشت کې په خپل دفتر کې د حملې په مهال ووژل سو. د ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی نن د سه شنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس په وینا کې ویلي دواړه وسلوال د بندیز لګول سوي بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای غړي دي او پلان یې درلود چې د بېدرکه بلوچ لپاره مبارزه کوونکی ماما قدیر بلوچ او د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې یو سینیټر حافظ حمدالله باندې هم مرګنی برید وکړي. خبریالان ارشاد مستوی او عبدالرسول له یو بل دفتری مامور سره تیر کال د یوې خبری ادارې په دفتر کې د کار لپاره موجود و چې ورباندې ډزې وسوي.
بلخوا د امریکې د سپینې ماڼۍ ترجمان جوش ارنست وایي د امریکې او پاکستان لپاره خطر جوړېدونکې ډلو په خلاف د نورو ډیرو اقداماتو ضرورت دی. مطبوعات وایي اسلام آباد ته د امریکې قومي سلامتیا لپاره مشیر سوزن رایس پاکستان ته خبرداری ورکړې و چې پاکستان کې میشته وسله والې ډلې د سیمې د امنیت لپاره خطر کیدای شي. د قومي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز وایي دوی د حقانی ډلې په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
ملګری ملتونه وایي د داعش وسلوالې ډلې په شام کې د تدمر لرغوني اثارو ته د بمونو له لارې سخت زیان اړولی دی. نړیوالې ادارې د دې خبرې پخلی د سټلایټ څخه اخیستل سوي عکسونو په اساس کړی دی. نور حال د صدقه جان په ژغ.
ملګرو ملتونو د ټیمپل آف بیل په نوم آثارو تصویران د اګست میاشت په ویشتمه نیټه شایع کړي وو او بیا هم د دغه ځای تصویران یوه ورځ وروسته په داسې حال کې شایع کړل چې په شام کې مبصرینو د آثارو د تباه کېدو خبره وکړه. شام د آثار قدیمه مشر مامون عبدالکریم ویلي هغه ګمان کوي چې آثارو ته جزوي نقصان رسېدلی دی او د ټیمپل څه برخه اوس هم ولاړه ده. هغه ویلي د ګل یا دوشنبې په ورځ په ټیمپل کې درنه چاودنه شوې وه خو څوک نږدې نشي ورتلی چې ټیمپل ته د ممکنه نقصان جاج واخلي. ټیمپل آف بیل شاوخوا 2000 کاله پخوانی آثار دي چې د شام خلک یې د هیواد په انتهایي اهم مذهبي زیارتونو کې شماري. تیر هفته داعش د سماجي رابطو په ویبپاڼو داسې تصویران شایع کړي وو چې پکې د تدمر یا پالمیرا د بالشامن په نوم د نورو آثارو تباهي ښودلې شوې وه. ملګرو ملتونو د آثارو تباهي جنگي جرم ګرځولې ده. برتانیا کې میشته د شام د انساني حقوقو تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي تیره میاشت داعش د شام د پخواني آثارو سپینګیری ماهر خالد اسد سر قلم کړو او دغه مړې په ډاګه اخو دیو. ماهرین وایي د داعش وسلوال پخواني آثار غیر اسلامي ګرځوي.
وایس اف امریکا
دوی رادیو اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د صدارتي کاندید هیلری کلینټن د هغه ایمیلونو یا برېښنال لیکونو وزره نور پاڼې جاری کړي چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لیږلې وو یا ورته راغلی وو. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د سرکاري ایمیل پر ځای د وزارت په وخت کې شخصي ایمیل کارونې د هغې صدارتي کمپاین ته زیان رسولی دی. میرمن کلینټن د دې ردونه کوي چې ګواکې هغې پټ حکومتي ایمیلونه له شخصي ایمیل څخه استولي یا ورته راغلي دي. خو ځینې رایه ورکوونکي وایي دوی یقین نه لري چې هغې په دې باب بشپړه ایمانداري څرګنده کړې وي.
د سې شنبې په سهار الشهاب وسلوالو د سومالیا شبیلې سیمې کې د افریقایي اتحاد پوځونو په یوه مرکز د ګاډي په ذریعې بمی چاودنه کړې ده. د حملې وروسته د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ ډزې هم شوې. وسلوال د لسګونو پوځونو د وژنې ادا کوي او وایي چې دغه مرکز دوی نیولی دی خو سومالیا کې د افریقایي اتحاد مشر دغه ادا ردوي.
په هنګری کې چارواکو د بوداپست د اورګاډو مرکز تړلی چې له امله یې په سلهاو هغه کډوال بند پاتې سوي چې د منځني ختیځ له کړکېچ څخه د آسټریا او جرمني و خواته د سفر هڅه کوي.
د تایلند عدالت د استرالیا یو خبریال او د هغه ملګری د تایلند سمندري پوز باندې د انساني قاچاقو د بدنامي تورونه کې بری کړی دی. الن مریسون او چتیما کال 2015 کې په یو اخبار کې د خبر خپرولو په تور کې د وو کالو د قید د مقدمی سره مخ وو. د دې فیصلې وروسته مریسون وایي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د تورونو ایستکولو باندې خوشحاله دی او دا تایلند کې د رسنیو ازادي لپاره ښه خبر دی.
د چین سرکاري مطبوعات وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه یو کس مړ دی. په چین کې ټولنیزو ویبپاڼو باندې خپره شوي عکسونو کې څرګندېږي چې د شانډونګ ایالت له یوې کارخانې څخه د لمبو یوه غټه ګوله پورته شوې. د دوشنبې پر ورځ ناوخته سوي دغه چاودنې له امله لګېدلی اور 15 ساعته وروسته ووژل سو. نږدې یوه میاشته وړاندې د تیانجن په ګودامونو کې کیمیاوي موادو کې د چاودنې له امله د 1,050 کسانو پورې خلک وژل سوي وو چې پکې 12 د کمپنۍ کارکوونکي او 11 سرکاري مامورین هم شامل وو.
د امریکا سترې محکمې د روون کاونټي د مقامي عدالت د غړي هغه درخواست رد کړی دی چې د همجنس پرستو د واده لایسنس ورکولو اجازت ورکړي. د دې وینا وه همجنس پرستو د واده لایسنس ورکول د دوی مذهبي عقیدې په خلاف دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د جمرود په علاقه کې وزن مرګي برید کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل دي. په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه ویلي دا پیښه نن د سه شنبې پر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې حمله کوونکي غوښتل د ده دفتر ته داخل شي، خو د زیات امنیت له کبله یې ځان د دفتر مخې ته والوزاوه. د نن ورځې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلې پر خپله غاړه اخستی. نور حال راکوي ابراهیم شنواری له سیمې څخه په دې رپورټ کې.
په جمرود کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو او عامو کسانو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه دغه خونړۍ پیښه د سهار په 8:30 بجو مخې ته راغله. د جمرود بازار په مینځ کې د باب خیبر سره نږدې د پولیټیکل انتظامی دفترونو ته د خاصدارو لاین افسر تحسین الله او د هغه ملګرو ګاډی هیله رسیدلی وو کله چې دغلته په انتظار یوه ځانمرګ برید کوونکي د دوی ګاډي سره نږدې ځان والوزولو. د انتظامی افسرانو په وینا د دغې برید په نتیجه کې د دوو خاصدارو په شمول 4 کسان ووژل شول او د خاصدارو لاین افسر تحسین الله او د هغه 11 نور خاصدار ملګرو په شمول په اجتماعي توګه 25 کسان ژوبل شول. ژوبل شو کسانو کې د وو کسانو حالت د خطرې سره خودلې شي. فهد وزیر توګه چې د جمرود تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ دی د دغه پیښې په حق له دیور رادیو ته وویل.
نیشنل بینک کوم نن من فرش تاریخو پنشنرز دې مو نو رش زیات دې ته انت نو هغه بس چې د نکړلو کوشش کې هغه چې ته دې چې خطر راه او لار دې نو سکیورټي ان دې هم په تاسو په خبره خبر کوټه شو هغه نه پوسم دا دې نه لې ته خوښه هغه دې پر کشن نو بیا هغه عمل ته ځان وځو دې چې ما دې چې ما دې.
فهد وزیر او د انتظامی نور افسران د دغه پیخي په محل په خپل دفترونو کې موجود نه وو. البته د چاودنې ځای سره نږدې د نېشنل بینک یو برانچ هم دی چېرته چې نن د میاشتې اولنې نیټې په مناسبت ګڼ شمېر ریټایر شوي حکومتي ملازمین خپل د پینشن رقم ترلاسه کولو لپاره راغلي وو. همدغه یو کس ګوهر ماما هم په دغه چاودنه کې زخمی شوی او د دغه پیخي سترګو لیدلې حال یې ډیوه رادیو ته داسې بیان کړو.
پنځه ماسه څو پنځه بس نو هر کله دا تبا کا وسو او خلک مله باندې راغله او زه تاسو ته د یو نه نه ویني تر او ورته زه هم یو خلک په خیمه کې دا کیسه ده پکې او بس ته ما کا وو زه دا یو پډکاست به سر پټ کې ولې ته په او انا دا د لاندې تنا په اسلو لاندې وو او بیا یو مله بل پر تو مړي سره درې ما په خبره تا مو کولتو او بازار سره مړي دا وریو.
د پیخي نسم د سټیپس د ملیشي خاصدارو او لیوي زواکونو د جمرود بازار او د پیخور تورخم سړک اوتړلو او د چاودنې ځای په خپل ولکه کې واخښتو. په چاودنه کې زخمی شوي کسان اول دغلته ډیر نږدې د جمرود سیول هسپتال ته او وروسته ځینې ډیر د پیښوي کسان د پیخور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړای شول. د جمرود د دغه خونړۍ پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او د باړې غیر قانوني ګرځول شوی تنظیم لخر اسلام په ګډه قبول کړی. خبریالانو سره شی ټلیفوني رابطه کې د لخر اسلام ویان صلاح الدین ایوبی داوا وکړه چې د پیښې مسولیت د هغوی په سر دی. البته میډیا سره د برېښنالیک یا ایمیل په ذریعه شوې رابطه کې د طالبانو ویان محمد خراسانی هم داوا کړې چې د هغوی پلویانو له د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ او په قامی اکشن پلان عمل کوونکو نورو ذمهوارو حکومتي واکمنانو او د پوز مامورینو په ضد د دغې برید ذمهواري ورکړی شوې وه. محمد خراسانی په خپل ایمیل کې د دوو چاودنو داوا کړې. البته د ځایي انتظامي چارواکو په وینا هغوی د زارمر ګبرید نه سمدستي پس دغلته موجود یو بل بم ناکاره کړو او هغې کوم زیان ونه کړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان او وزیر اعلی پرویز خټک د جمرود د خونړۍ پیښې غندنه کړې او ځایي انتظامیې ته په سمدستي توګه امر ورکړی چې د وژل شوو کسانو سره د مالي مرستې وکړی شي او ژوبل شوي کسانو درملنه دې په حکومتي خرچه باوري کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیوه راډیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
در منو ریتون کو دا وایس اف امریکا دی ور ادیو دا او تاسو دا محل د زمغه خبری خبرونه ته غوګیس. دلته په امریکا کې یو ځل بیا یو امریکایي چارواکی د پاکستان نه د ترهګرو ډلو په ضد د زیاتو ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. په دې حق زموږ همکار ارباب محمود علي زموږ له یو بل همکار بهروز خان څخه د هغه سیړنه اخیستې او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا چې کومې غوښتنې د پاکستان د تیر په خوانه را روانې دي، هغه همدغه دي چې د انګریزي یو لفظ دی استعمالی ډو مور، یعنی نور هم لږ کار وکړئ، نور هم زور ولګوئ. او هغې وجه همدغه ده چې تاسو ته یاد وي، نو بیا په دې کانګرسمن کې دا د کانګرس چې کوم غړي دي کې هم یو تن سی کمنټس پاس کړو چې مونږ ولې پیسې ورکوو، دومره پیسې به ورکوو چې څومره دي مونږ ته کار کوي، د پیسو د کار مطابق په پیسې ورکوو. او خبره هم دغه چې پاکستان د پاکستان پوز چې دی هغه د امریکا نه که هغه د افغانستان کې مرستې وي نو هم ته پیسې اخیستې دي اخلي دي، او که په پاکستان کې دننه چې کم دی د دې ترهګرۍ سره دا چې کوم ترهګرۍ خلاف باندې اپریشنې دي مختلفې، نو د دې هم امریکا نه دغه پیسې اخیستې دي. او دغه ځکه خو هغوی دغه یو اوس د تېرو ورځو کې چې کوم هغه یو قسط پرې ورکوو هغه یې ودرو، او شرط یې دا کېښودو چې د حقانی د شبکې خلاف خود پاکستان څه ونه کړو. ټول نه مهمه خبره داره چې افغانستان کې امریکا هم او د نړۍ نور هیوادونه هغه غواړي په افغانستان کې سوله ثبات راشي، په افغانستان کې امن ټینګ شي، او د افغانستان چې دا کوم موجوده پارلمان دی، دا د انتخابونو د لارې دا صدر او دا نظام دی، او دا امنیت په خصوصیت سره د افغانستان دا خلک اوس دا نړۍ غواړي. خو او په دې کې مهم رول د پاکستان دی چې پاکستان وغواړي نو دا کېدای شي، خو که پاکستان نه غواړي نو دا امن او ثبات دغلته نه راځي. او د پاکستان باندې چې کوم تورونه دي هغه دغه دي چې د طالبانو مختلفې ډلې او په خصوصي توګه د حقانی شبکه د حقانی نیټورک دی د پاکستان د لارې دوی ته مرستې، دوی ته لارې برابرول، دوی ته ریسورسز، دا ټول سیزونه تربیه، دا ټول ځایونه دا د پاکستان په خاوره شوي دي. ته پاکستان اوس وایي چې ګندې په پاکستان کې نشته، خو نړۍ ورسره نه مني ځکه د پاکستان اعتبار نشته په نړۍ کې. ملا عمر دی نه ګڼه چې په پاکستان کې ری، بیا په پاکستان په اسپتال کې مړ دی. اسامه بن لادن دی نه ګڼه چې په پاکستان کې ری، په پاکستان کې د پوځي چاونې کې راووته. نو دا داسې خبرې دي چې دا د پاکستان اعتبار چې دی هغه د لاسه ورکړی دی. او همدغه وجه ده چې یوازې د امریکا نه اوس نور هم دغه چې کېږي د ملاقاتونه د پاکستان د چارواکو د نورې نړۍ د خلکو سره د لیډرانو سره د چارواکو سره، نو دوی کوشش دا کوي چې لکه اوس د سرتاج عزیز چې کوم دی د اډوایزر چې دی د ان سیکیورټي د امنیت چې کوم صلاحکار دی مشیر دی، نو هغه خو یعنی جرمني ته یو دغه ورکړی دی، یو خپل کوشش دا کړی دی چې ګندې یو اعتبار ورکړي او په اعتماد کې والي. خو دغه خبره چې پاکستان تیر تاریخ د سیده چې هغه د اعتماد وړ نه دی په پاکستان باندې څوک نه کوي، نو ځکه هم دغه وجه ده چې د افغانستان لخوا هم چې اوس دا کوم تازه معلومات بیا راغلل او د اسلام آباد کې ملاقاتونه وشول، نو هغوی د ثبوتونو سره هغوی دعوه کولی چې موږ د ثبوتونو سره ورته ښایو چې دا د د پاکستان د چې کوم بیا په کابل کې چاودنې شوې دا په دې تورو ورځو کې، نو هغوی د ثبوتونو سره بیا ښایي چې یاره دا په دې ټول هغه چې کوم دی پلاننګ په پاکستان کې وشو، د دې دا وشو دا وشو دا وشو، نو دا ټول داسې خبرې دي چې پاکستان به داسې ګامونه پورته کوي چې اوس هغه بایللی اعتماد چې کوم دی هغه ګټل ډېر ګران کار دی، نو دوی به لکه دا به چې اکسټرا آرډینري داسې به څه کوي چې دغه اعتماد حاصل کړي.
او که بیروس عبدالته وکتلی شي پاکستان باندې دغه نیوکې هم کېږي چې دو مور لکه زیات کارونه وکړي، خو د پاکستان خپل پوست په مختلف قبایلي سیمو کې عملیات کوي، په سوات کې وکتل نو هغه ځای کې امنیت راغلی دی، دغسې جنوبي وزیرستان ته خلک واپس لیکل شروع شوي دي، خو پاکستان خپل هم ګامونه پورته کوي، دا ډلې په پاکستان په قبایلي سیمو کې بیا ډېرې ګرمې دي.
د پاکستان سره چې کومه یو مسله روانه ده هغه دا ده چې کله دا د پېښور په دې سکول په دې ماشومانو باندې دغه ډېر خونړی برید وشو، دغه ډېر د ظالمانه حرکت چې وشو، هغه ماشومان په څومره بې دردۍ سره ووژل شول، نو د هغې نه پس د سیاسي ګوندونه کېناستل او یو آل پارټیز کانفرنس یې وکړو، په هغې کې هغې یو فیصله وکړه چې حکومت ته یو پلان ورکړه، او په هغې کې د فوجي عدالتونو سره سره غټه چې کومه خبره هغه دا وه چې کومې ترهګرۍ ډلې دي هر بغیر د دې تمیز نه چې هغه ښه ګڼي پاکستان او که هغه بد ګڼي د ټولو خلاف یو شانتې عمل وشي، نو هغې کې څه وشول چې هغې کې دا وشول پاکستان نه چې څنګه د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه هغه ونه شوه، هغې ځکه ونه شوه چې اوس هم سیاسي ګوندونه تاسو چې موږ ته ټول خبر یو هغې وخت په وخت هم دغه خبره کوي چې هغه ګوندونه چې په پنجاب کې د هغوی شتون دی، هغه شتون لري، د هغوی مرکزونه دي، د هغوی تربیه روانې دي، خو هغه د پاکستان په کومو ادارو باندې حملې نه کوي، د پاکستان په پوځ باندې نه کوي، نو که نور هغه په فرقه ییز جنگ کې دي او که هغه بیا د هندوستان سره کې او که هغه په افغانستان کې، نو هغې ته یعنی یو قسمه په هغې لاس نه اچي. دغه وجه ده چې د هغې اثرات دا دي چې په ملک کې اړې ګړې دی، پاکستان ویلی دي چې موږ د دې ملا ماته کړې ده د ترګرو، خو داسې ښکاري نه، ځکه چې اوس هم بریدونه روان دي، په خصوصا پر باجوړ کې چې دا خبره بیا را نوې شوې ده، هغه ملکان چې دی حکومت راپاسول، دی فوز راپاسول چې تاسو لخکر جوړ کړی، لخکر د فوز کار دی، خلک یې راپاسو، هغه ورته په ګوته کو، هغه ورته په نخه کو، اوس هغه خلک چې کم دي هغه په خپل سر دي یو په یو باندې، او هغې په مقابله کې ورته ترګر چې دي هغې تربیه هم دي، هغې خپل ځایونه هم لري، هغه منظم هم دي، یو په یو لګیا دي اوس هغه خلک هغه کېږي په نخه کېږي، نو زه دا ګڼم چې د دې اپریشنو پاکستان که څومره دوا کوي هغه نتیجې تر اوسه لا نه دي ورکړي چې کومې دوی دعوی کوي.
ډېره مننه بیروسه.
مننه.
د وایس اف امریکا انټرنیټ ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې ټاکل سوی د سپتمبر په دریمه نیټه به د افغانستان سر شار کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکاري یو کانفرنس جوړیږي چې پکې د اویا هیوادونو استازي برخه ولري، او هم د افغانستان د بیا رغونې، بیا ودانۍ او د بیلابیلو پروژو په هکله به د سنجونه کوي، او هم په دې باب د بودیجو او پانګو اعلانونه هم کوي. او د پاکستان حکومت وایي چې د کانفرنس کې به د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز هم ګډون کوي. د سرتاج عزیز په داسې حال کې وکابل ته تاګ او د کانفرنس کې چې د سیمه ایز اقتصادي همکاري په باب دی هلته ګډون، په داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له تاو تریخوالي سره مخ دي، څه اغیزې به وکړي، آیا وبه کولی سي چې بیرته هم د دواړو هیوادونو اړیکې و عادي بڼې ته راولي؟ زموږ خبریال احسان محمد خان په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او همدغه پوښتنې ځینې کړې دي، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر سرتاج عزیز په دغه سیمه ایز اقتصادي تعاون کانفرنس کې ګډون نه یوازې د دغه کانفرنس تر اهدافو مهم دی، بلکې د کانفرنس له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره د خبرو روانولو یو داسې موقع ده چې پاکستان ترې ګټې پورته کوي شي. د سفارتي چارو ماهر او پخوانی سفیر ایاز وزیر په وینا پکار ده د دغه کانفرنس په بانه پاکستان داسې هڅې وکړي چې د اړیکو مثبت اړخ روانولو دپاره په اوسنی صورتحال کې ضروری ګڼل کیږي.
دا کانفرنس ته د تلو په وجه دته موقع اضافي ملاویږي چې د افغان لیډرشپ سره خبرې وکړي، د هغوی چې څه مس انډرسټینډینګ یا څه ریزرویشنز یا څه اپریهنشنز دي چې هغه لرې کړي، ځکه چې دا اوس میاشت څوره کېږي چې تعلقات لږ سره ګډوډېږي لګیا دي په کابل او په ټول افغانستان کې بمونه چاوي، خلک مري، نو په هغه باندې خلک خفه دي، هغوی ریزرویشن دي. نو دا ډېره
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې روان کال د پیل نه اړیکې تر ډېره حده خوږې شوې وې او د ترهګرۍ پر ضد د ګامونو اغیستو تر څنګ د عسکري، اقتصادي او تجارتي همکارۍ خبرې هم اورېدل کېدې، خو په وروستۍ کې په کابل کې د ترهګر بریدونو له وجې دغه اړیکې بیا د بې باورۍ ښکار شوې. د پېښور یونیورسيټي د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک وایي د هیوادونو ترمنځ اړیکې چرته هم په یو ځای نشي ودرېدی او په دغو کې مثبت او یا منفي بدلون یو فطري عمل دی، خو دی وایي په اوسني صورتحال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې بیا تر هغې خوږوالی نشي موندلی کوم چې د دغه کابل بریدونو وړاندې لیده کېده.
د حالات ډېر زیات داسې لګېدل چې پاکستان او افغانستان ډېر جوخت شول او بس اوس ډېرې خبرې هېرې شوې او ډېره ملګرتیا به یې راغله، خو هغه بیا یکدم مات شول او حالات ډېر زیات مخکې نه ډېر زیات خراب شول. دوی پرسپشن عام په سټریټ باندې مخاطره افغانستان کې برسابه ډېر نېګېټیو دي، اوس به واپس هغه ځای ته راتلل ماته ګرانه ښکاري.
د کابل د ترهګر بریدونو وروسته چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر ډېره حده د تاوتریخوالي ښکار شوي او خپله د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په ډاګه ویلي چې پاکستان اوس هم د ترهګرو مرکزونه نه دي ختم کړي. د پاکستان لخوا چې د افغانستان سره د اړیکو ښه کولو باور ورکولو وینا هم اورېدل کېږي، خو څېړنکاران وایي دواړه هیوادونو له پکار ده دغه اړیکې یو وار بیا د خبرو اترو د لارې تر خوږوالي ورسوي، ځکه چې دغه د دواړه هیوادونو په ګټه ګڼل کېږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
اے خدایا پوہارا چپوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغاب ہم لاسے اجروی
ہر اتوار یا یک شنبے پر د پاکستان پا وقت دش پہ پاؤ کام 9 بجے
او بیا د نه یا سی شنبے پر سہار پاؤ کام 9 بجے
اڑان دکھوں کئی
محمد منی
لکھوں کئی
نور البشر نوی
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن صاحب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دیوا رادیو دا که غواړی چی ایمیل را لګی نو زمونږه پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زمونږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام چې دا سی به لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا جاری ده. یو څو شیبو کې به بیا د مهم خبرونو لنډیز اوري. له هغه وروسته په خبرونه کې یو شمیر نور مهم رپورټونه امریکایي هم را سره دي. په د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د پیمس په روغتون کې له پښتنو ډاکټرانو سره سره واندي دغه به هم په دې خبرونه کې را سره اوري. لمر سره اوسئ.
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
Padar mun awritun ko assalam alaikum da The Voice of America Diva Radio da Diva Radio pade yo sata khabari farwane ke da ta munaza shahid
aw za nasir kaka
khara khlas wayu os mahal bia gwakshe yo zal de muhim khabaruno satokata
نن د افغانستان پولیس ته چیرمه کبالی سیمه خبر ایجنسی کې یو ځانوژن کې حمله کې نزدې څلور کسان وژل شوی او 50 نور ژوبل دي. تیرې کې طالبان پاکستان او لشکر اسلام دواړو د دغه حمله ادعا کړې ده.
دلته په امریکا کې یو ځل بیا یو امریکایي چارواکي د پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد د زیاتو ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې.
او ملګري ملتونو پخلی کړی چې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې د تدمر 2000 کلن لرغوني اثارو ته د بمونو له لارې سخت زیان اړولی دی.
هم حمادوائی د بعال گرجا د سدیا نور احسی ولاړه وا ځکه چې دا اول بازنطین سلطنت په دور کې گرجا و ټاکل شو. بیا وروسته د جمعات په حیث باندې پکاره دا غرض هر چا د خپل خدای هم په دې ځای کې عبادت کړي.
بل خو د اسلام آباد لوړې محکمې په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د تجارتی ترقی ادارې کې د بډو رشوتونو په نه مقدمو کې د وو ورځو ضمانت ورکړي.
او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د پاکستان کپایلی سیمې خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د جمرود په علاقه کې یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او شپږ 50 نور ژوبل دي. په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وایي دا پیښه نن د سه شنبې په ورځ هغه مهال رامنځته سوه کله چې حمله کوونکي غوښتل د ده دفتر ته داخل سي، خو د زیات امنیت له کبله یې ځان د دفتر و مخې ته والوزاوه. د په وینا وژل سو کې دوه خصدار او دوه ځایی کسان شامل دي. چارواکي وایي د چاودنې په وخت زیاتره خلک هلته د پینشن د پیسو د اخیستو لپاره موجود وو. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان ضربي اعظم عملیات په وروستیو کې تر خیبر قبایلي سیمې پورې غځولي او ادعا کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې یې د ترګرو ملا ماته کړې او د هغوی د تربیې او وسلو مرکزونه یې وران کړي دي. د نن ورځې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلې پر خپله غاړه اخیستی.
د اسلام آباد لوړې محکمې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د تجارتی ترقی ادارې کې د بډو رشوتونو په نه مقدمو کې د وو ورځو ضمانت ورکړې. عدالت ښاغلی ګیلانی ته د هرې مقدمې لپاره د 1,00,000 روپیو ضمانت جمع کولو حکم ورکړې.
ملګری ملتونه وایي د داعش وسلوالې ډلې په شام کې د تدمر لرغوني اثارو ته د بمونو له لارې سخت زیان اړولی دی. نړیوالې ادارې د دې خبرې پخلی د سټلایټ څخه اخیستل سوي عکسونو په اساس کړی دی. ملګری ملتونو د ټیمپل آف بیل په نوم د لرغوني اثارو عکسونه د اګست په 28 نیټې خپاره کړي وو او بیا یې هم د دغه ځای عکسونه یوه ورځ وړاندې په داسې وخت خپاره کړل چې په شام کې مبصرینو د دې اثارو د ورانېدو خبر ورکړ.
د امریکې د سپینې ماړۍ ترجمان جوش ارنست وایي د امریکې او پاکستان لپاره خطر جوړیدونکې ډلو په خلاف د نورو ډیرو اقداماتو ضرورت دی. مطبوعات وایي اسلام آباد ته د امریکې د قومي سلامتیا لپاره مشیر سوزن رایس پاکستان ته خبرداری ورکړې و چې پاکستان کې میشته وسله وال ډلې د سیمې د امنیت لپاره خطر دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د صدارتي کاندید هیلری کلینټن د هغه ایمیلونو یا برېښنالیکونو وزاره نور پاڼې جاری کړي دي چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لیږلی وو یا ورته راغلی وو. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د سرکاري ایمیل پر ځای د وزارت په وخت کې شخصي ایمیل کارونې د هغې صدارتي کمپاین ته زیان رسولی دی. میرمن کلینټن د دې ردونه کوي چې ګواکې هغې پټ حکومتي ایمیلونه له شخصي ایمیل څخه استولي یا ورته راغلي دي.
د سی شنبې په سهار الشباب وسلوالو د سومالیا شبیلې سیمې کې د افریقایي اتحاد د پوځونو په یوه مرکز د ګاډین په ذریعه بمی چاودنه کړې ده. د حملې وروستو د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ ډزې هم شوي. وسلوال د لسګونو پوځونو د وژنې ادعا کوي او وایي چې دغه مرکز دوی نیولی دی، خو سومالیا کې د افریقایي اتحاد مشر دغه ادعا ردوي.
په هنګری کې چارواکو د بوداپست د اورګاډو مرکز تړلی چې له امله یې په سلهاو هغه کډوال بند پاتې سوي دي چې د منځني ختیځ له کړکېچ څخه د استریا او جرمني وخواته د سفر هڅه کوي.
د تایلند عدالت د استرالیا یو خبریال او د هغه ملګري د تایلند سمندري پوز باندې د انساني قاچاق د بدنامي په تورونو کې بری کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان د انتخابي اصلاحاتو کمیشن پارلماني انتخابونو کې د اصلاحاتو لپاره د تجویزونو یو لوی فهرست تیار کړی دی. دا تجویزونه د اتوار په ورځ جاری کړي شوي دي. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: افغانستان کې د انتخابي اصلاحاتو لپاره وړاندې کړي شوي تجویزونه د شکونو او اندېښنو سره مخ شوي دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د انتخابي اصلاحاتو د پاره تیار کړی شوی تجویزونه د افغانستان د قومي اتحادي حکومت مشرانو صدر اشرف غنی او ستر منتظم عبدالله عبدالله ته لیږل شوی دی، خو یو ورځ وروسته د ځینو خلکو لخوا په دې تجویزونو د ښکاره کړی شوی رد عمل نه معلومیږي چې دا به د افغانستان د انتخابي اصلاحاتو لانجمن عمل شاید چې سرته ونه رسولی شي. مبصرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې په دې تجویزونو کې یو تجویز د افغانستان په پارلیمان کې د فرقه ییزو ډلو مضبوطول دي، او دا تجویز یقینا چې په نظام کې د بدلون راوستو لپاره د ډاکټر عبدالله رائے خیال سره ډیر نږدې مطابقت لري. د افغانستان په آزاد انتخابي کمیشن کې د انتخابي ارزو مشر عبدالستار سادات د ګل پورس خپل یو بیان کې د ځینو انتخابي تجویزونو په قانوني حیثیت اعتراضونه کړي دي. خاغلی سادات زیاته کا کم وختم چې صدر اشرف غنی دا تجویزونه منظور او دستخط کل، د دې مطلب بداوی چې دغه وخت نه ودی د افغانستان صدر پاتې نشي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې موجوده اتحادی حکومت تیر کال د صدارتي انتخابونو وروسته د شخړې را پیدا کېدو له سببه د امریکې د منځګړتیا په نتیجه کې جوړ شوی دی، او کال پس د دې منځګړتیا د بندوبست میاد ختمیدونکی دی. صدر اشرف غنی او خاغلی عبدالله عبدالله دواړه د آئینی بدلون په کولو سلا شوي دي، ځکه چې حکومت کې د خاغلی عبدالله کردار هم په دې بدلون اړه لري، او دا ځکه چې د ده د عهدې میاد هم ختمېدو واله دی. د آئینی تبدیلۍ تر مخه به د پارلماني انتخابونو په ذریعه د سپینګرو ولسی جرګه جوړولی شي، خو د پارلماني انتخابونو په میاد د وړاندې نه شپږ میاشتې اوړېدلې دي، ځکه چې په انتخابي ضابطو هیڅ روغه نه ده راغلی. نیویارک ټایمز لیکي چې د انتخابي اصلاحاتو د کمیشن په سفارشونو تر یوې میاشتې پورې خبرې اترې شوي دي. د هغې وروسته دا د اتوار په ورځ خاغلی عبدالله ته وړاندې کړی شوي دي. په دې کې د پارلیمان د 250 نشستونو درېیمه برخه سیاسي پارټو ته د ورکولو، د موجوده انتخابي کمیشن بیا د سره د جوړولو، په آینده انتخابي عمل کې د ووټ اچونکي د پوره پیژنګلو کولو دپاره د نظام جوړولو، او د یو داسې انتخابي نظام اختیارولو وینا شوې ده چې د هغې تر مخه د انتخابي ټګو ټورو په اسانه سره د نیو په غرض ولایتونه په وړو انتخابي اولسوالو کې تقسیم کړی شي. خاغلی عبدالله عبدالله د کمیشن د کار ستاینه کړې ده، ولی صدر اشرف غنی په تر اوسه پورې څه تبصره نه ده کړې. خو د انتخابي کمیشن په جوړو اصلاحاتو کیدونکو خبرو اترو کې د صدر اشرف غنی دوه نږدې ملګري کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل په سفارشونو د خپل خفګان لرلو په سبب د خبرو نه پاسېدلې دي. د دوی وینا ده چې دا خبرې اترې د پارټۍ نمایندګانو په زبردستۍ سره خپل اختیار کې اخیستې دي، او په دې د هغو سیمو خلکو ته نقصان رسیدلې دی چرته چې مقامي پارټۍ څه وده نشي کولې. خو د اصلاحاتي کمیشن مشر شاه سلطان عاکیفي ویلي دي چې سیاسي ډلو ته د ایوان په نشستونو کې د برخې ورکولو خبره د څلورو کالو راسې کیږي، او د کمیشن زیاتره غړي په دې تجویزونو د عمل کولو دپاره موجوده وخت مناسب ګڼي.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ور رادیو دا تاسو مونږه خبري خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د هغه خبري اعلانو قاتلان یې نیولي چې تیر کال د اگست په میاشت کې په خپل دفتر کې د حمله په محل وژل شوی. د ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن د سی شنبه په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې ویلي دواړه وسلوال د بندیز لګول شوی بلوز بیلتون غوښتونکي ډلې غړي دي. نور تفصیل حامد سمسور په دې ریپورت کې راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي یې دا وکړله چې امنیت خوندي ساتونکو هغه دوه شکمن وسلوال نیولي دي چې تیر کال د آنلاین خبري نیوز ایجنسۍ خبریالان یې وژلي وو. سرفراز بوکټي وویل چې دا دواړه جنایتکاران په 20 نورو د وژنې پیښو کې هم ککړ دي، په کوم کې چې د امنیت خوندي ساتونکو پر کاپیلو باندې بریدونه ترسره کول. سرفراز بوکټي دا خبره هم وکړله چې دوی د لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی سره اړه لري. د یو ویډیو هم و خبریالانو ته ورښکاره کړله چې په هغه کې نیول سوي کسان وایي چې دوی د آنلاین مشر ارشاد مستوی، عبدالرسول او اکاونټنټ محمد یونس یې وژلی دی. سرفراز بوکټی یې دا وکړله چې د بی ایل ای دغه کارکوونکي د بی این پی جرنال سیکرتر حبیب جالب په وژنه کې هم ککړ دي.
دہشتگردیں شفقت علی عرف نوید خوزدار کا رہائشی ہے اور ابراہیم عرف شاجی، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے.
دنیول سو کسانو شفقت علی رودنی چی مشهور په نوید باندې، محمد ابراهیم چی په شاجی باندې مشهور دی، پړاګ کړل. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ادا وکړه چې دوی د بيدرک سو خلګو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د وژنې هم پلان درلودي. تیر کال د اگست پر 28 باندې د کوټ پر جنا سړک په کبیر بلډینګ کې ناڅرګند وسلوال راغلل. د انلاین خبری ایجنسی مشر ارشاد مستوی، د بلوچستان پونتون د جورنالیزم د څانګې تربیه کوونکی عبدالرسول او اکاونټنټ محمد یونسی وژلی وو. د بلوچستان د خبریالانو له لوري په دې ترس کې یو شمیر احتجاجونه هم ترسره شوي دي. خبریالانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو په ضد دي ګړندي ګامونه واخیستل سي. په بلوچستان کې خبریالان د وسلوالو بلوچستانو سره سره په پیرکیزو پیښو کې ککړو مذهبي ډلو د استخباراتي ادارو له دړکو سره مخامخ دي. و بل لور ته بیا بلوچ ملت پاله بی این پی منګل په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړله. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله د نادرا د هغو افسرانو په ضد دي عملی ګامونه واخلي چا چې په غیر قانوني ډول باندې و بارني خلکو ته شناختي کارډونه جاري کړي دي. د بی این پی مرکزي غړي غلام نبی مری دړکه وکړله، کچیري حکومت جوړ سوي غیر قانوني شناختي کارډونه منسوخ نه کړي نو دوی به را روانه سرشمیرنه پرې نه ژدي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او دا وخت زو د اسلام آباد لوري ته چې د په اسلام آباد کې تر ټولو لوی حکومتي روغتون چې ورته پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمس ویل کیږي هلته چارواکي وایي چې تر شپږ زره زیات کسان کار کوي چې پکې زیات شمېر د ډاکټرانو دی خو د پښتنو ډاکټرانو سره او د پښتنو کارکوونکو سره په هغه روغتون کې ډېر د توپیر وضع کیږي. پښتون ویلفیر سوسایټي نن هم هلته یو غونډه کړې وه چې پکې هغوی ویلي پوسټنګ ترانسفر یا بیا د دې چې کومه مقرر یعنی او بدلې دي په دې باب او ورسره د معاشونو او ورسره په کار د ګمارنې په باب هم د پښتنو سره توپیری وځ کیږي. زموږ خبریال پیرویلا شاه هم دې غونډې ته ورغلی یو رپورټ یې برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
اسلام آباد کې د ملک تر ټولو لوی سرکاري هسپتال پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز ودانۍ کې په دغه روغتون کې کارکوونکو پښتنو ملازمینو یو غونډه شوې ده. غونډه تخپلو ویناګانو کې په هسپتال کې تعینات پښتنو ډاکټرانو او نور فرایض ترسره کوونکو تکنیکی او غیر تکنیکی ملازمینو وویل چې پیمز یو وفاقي اداره ده او پکار ده چې دلته کې د ټولو صوبو د ملازمینو سره یو شان سلوک کېدلو. خو د دې ملازمینو په خبره د بده مرغه د ډیر وخت راهسې په هسپتال کې کارکوونکو پښتانه ملازمین د تنخوا ترکه او پوسټنګ په معاملاتو کې د پام غورځولې شي او دوی زیاته کړه چې په هسپتال کې د ترکه مواقع صرف پنجابي ملازمینو ته ملاويږي ځکه چې د انتظامی په ټولو اهم عہدو باندې د پنجاب خلک تعینات دي. په دې حق له د غونډې مشر او هسپتال کې تعینات ډاکټر مطهر شاه صدا سوایي
کنټرولر پنجاب ريجستار پنجاب تانور چې تلاړو یا خو ډیکلیئر کس دا پنجاب یونیورسيټي ده کدي فیډرل یونیورسيټي د مولو حقوق لرو
شریک چمر ملازمین سره خبر اوشوین دوی اویل چه پاسپتال کی دوی سر د ملازمت او ترکی په معاملاتو کې زیاتی روان دی او د دې وجه صرف دا ده چې دوی پښتانه دي. د پیمز هسپتال په ایکس رې شعبه کې کارکوونکی او ملازم چې وهاب نومیږي او تعلق یې د بلوچستان سره دی په هسپتال کې د پښتنو ملازمینو تر اپیخ مشکلاتو په حق له صدا سی ویل
هسپتال
کې کارکون کې پښتنو ملازمینو د حقونو د تحفظ لپاره د پښتون ویلفیر سوسایټي په نوم سره د تنظیم جوړولو قرارداد هم په متفقه توګه پاس کړ او غونډې په یو خله باندې د عزم سرګن ک چې دوی به د بے انصافۍ ښکار کیدونکو هر یو پښتون ملازم سره اوګه په اوګه ودرېږي. پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز نه یوازې د ملک بلکې د ایشیا په کچه یو لوی هسپتال ګڼل کیږي چې پکې په یو وخت باندې د 1.5 زیات مریضانو لپاره د داخلېدو سهولت موجوده دی او د هسپتال کې کارکونکو ملازمینو شمیره لګ تر لګ 8000 ده. ډیور ریډیو د پښتنو ملازمینو د تورونو په حق له د هسپتال انتظامی موقف معلومولو لپاره د پیمز د مشر سره د رابطو هڅه وکړه خو د سوایلو نه ډډه وکړه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
من اوریدونکو دا د وایس آف امریکا دی ورې دی دا تاسو زموږه خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نه غواګیز. ورلد ریسورس انسټیټیوټ په نوم یو اداره وایي چې کال 2040 کې به پاکستان کې د اوبو نشټوالی ستونزه ډیره زیاته شي. دغه اداري خبری ریپورت کې نور څه وایي او پاکستان د چارواکو څه وینا ده؟ ارشد حسین د ډي ورې ډیو خبریال د اسلام آباد نه را لېږلې په دې ریپورت کې نور تفصیل راکوي.
ورلد ریسورسز انسټیټیوټ چې پندړیوال کچ د اوبو پچارو تحقیق کوي خپل رپورت کې اټکل کوي چې پاکستان د کال 2023 پورې د اوبو د کمی ښکار ملک جوړې دی شي. رپورت چې هر ملک د اوبو د کمی په لحاظ سره د 0 او 15 په تناسب سره تلي وایي چې کله د کم ملک نمبر سیوا کیږي نو دا ښکار کوي چې دغه د اوبو د کمی په لحاظ سره د زیات دباو ښکار دی او اټکل کوي که پاکستان د اوبو د محفوظ کولو او د دې د استعمال طور طریقے بدل نکلے نو دا با د 0.4 د تناسب سره د کال 2023 پوری د نړۍ درویشتم تگی ملک جوړ شي. پاکستان کی د اوبو د کمی خبرداري یوازې نړیوال ادارې نه ورکوي بلکې د پاکستان د اوبه خور او بجلی وزیر هم دا منی چې پاکستان د ترهګرۍ نه هم لا زیات د اوبو د کمښت چیلنج سره په راتلونکي موده کې مخ کې دی شي. خو پاکستان په دې حق لا څه ګامونه پورته کوي دا پوښتنه چې کله ډیو ریډیو د موسمي بدلون په حق لا د قامی اسمبلی د قائمه کمیټې چیرمن او د موجوده واکمن ګوند د غړي ډاکټر حفیظ زور رحمان خان درې شک نه اوپختل نو هغه کم پزله پوری جواب ور نکلو او صدا سی ویل
اس میں بھائی میرے گورنمنٹ کا ہماری بڑی سیریس ہے انہوں نے اس میں ایک ٹاسک فورس بھی بنایا ہوا ہے بھائی میرے وہ اس کا انیشیٹو جو ہے وہ ابھی ہماری بریفنگ ہو رہی ہے ہم نیکسٹ بریفنگ میں واپس ان سے بھی ہم ڈسکس کرنے ہیں فلڈ پروٹیکشن والوں سے بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے اپنا سرٹیفیکیشن وغیرہ سے بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے
دی وائی پدے حقلا زمن حکومت ډیر سنجیدہ کار کوي د وابډا د سیلاب د مخنیوي ادارې او د وبخور د محکمې سره هم خبرې اترې روانې دي او پر راتلونکي موده کې به په دې حق له حکومت خپل یو ویژن واضح کړي. د پاکستان د سرکاري شمار شمیرو تر مخه دا وخت ملکي ټولې 210 بلین اکړه فوټه اوبه موجود دي چې پکې 80 میلیونه اکړه فوټه اوبه د ځمکې لاندې او 1.1 میلیونه اکړه فوټه روانې اوبه دي او شمیرې ښکاره کوي چې د دغه ټولو اوبو 12.5% اوبه په استعمال کې راځي او په موجوده حالاتو کې ملک د 0.5 میلیونه اکړه فوټه اوبو د کمی سره مخ دی او امکان څرګندېږي چې د کال 2015 پورې به د اوبو د کمی شره 1.5 میلیونه اکړه فوټه اوبو ته ورسي. ماهرین هم د اوبو د کمی معامله د موسمیاتي بدلون او د خراب نهري نظام سره تړي. اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تینګ ټینک اس ډی پی آی کارمن او د اوبو د چارو ماهر شفقت کاکاخیل هم د اوبو د کمی معامله د ملک تر ټولو مهمه مسله بلی او وای
د ډېرې طریقې دي د اوبو دغه د پاره سټوریج د پاره یو خدا طریقه ده چې بندونه جوړ کړي شي لکه پربیلا او منګلا او چشمه چې دا او هغې نه علاوه په کلو کې به پخوا تالاونه وو هغه هم کېدی شي او خلکو نه چې کوم دی د هغوی د ژوند تېرولو انداز کې داسې تبدیلی راشی چې هغه د اوبو مقدار کم استعمالوي او د هغې نه فایده زیاته کوي.
متحده قامونه هم په نړیوال کچ د اوبو د کمی وجوهاتو کې په آب و هوا او د بارانونو په نظام کې بدلون ښایي او وای چې د دې له کبله به نه صرف فصلونو ته سخت نقصان ورسي بلکې ماحولیاتي نظام به هم ګډ وډ شي او صنعتي عمل به هم د یو لوی نقصان سره مخ شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
غواړی چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واورئ نو زموږ د ویب پاڼې پتا څه په دې ډول ده www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
دا واشنگتن دی. قدرمن اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبرونه لا جاری دی او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام را ګرځو چې په هنګو کې د فرقوي تشدد او هم هلته د وسلوالو ډلو د فعالیتونو او وسلوالي د عملیاتو له امله کڅه یوې خواته د عادي خلکو د ژوند په نورو چارو باندې هم منفي اغیزې پرېوتلې وي، خو ورسره کلتوري هلې ځلې هم لمنځه تللې وي. دا وخت چې لږ کراري راغلی ده په سیمه کې نو د هنګو ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو خپلې کلتوري هلې ځلې بیا پیل کړې دي او هم په دې لړ کې یې د امن په نوم یوه مشاعره او یو غونډه هم کړې ده. او دې کې مشهور شاعرانو د خپل سیمې او ورسره لیکوالانو خپل ویناګانې کړې دي. زموږ خبریال عدنان بیټنی د دې غونډې په باب یو ریپورت برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پښتونخوا انتهایی وریا سویل غربي سیمه هنګو چرتکشل تیر څ مدیره سي فرقي زخړې او وار په وار به می چودنې لیدل شوی او پکښې ګڼ شمیر ځای خلک او پولیس چارواکو ژوند له لاسه ورکړی. په څه هم د تندراو فعالیتونو له امله په کلتوري هلو ځلو بد اغېز شوی، خو بیا په دې خاوره نن هم ادبي هلو ځلې پوره جوبن کې دي. تیر ورځ د هنګو سیمې ځوانان چې پښتو ادب مینه وال دي د یوې غونډې تابعیا یې کړې وه، او د امن په نوم دغه غونډه د هنګو ټل سیمه کښې یو ادبي ټولنې متارکی لیکونکو ټل لخوا د اوسنی کړکېجنو حالاتو کښې د شاعر په ذمهوارانو له موضوع سره منسوب کړې وه. د متارکی لیکونکو ټل بنیاد جوړونکی شاعر شمس فیګار وایي
پروګرس رایټر اسوسیشن کوم دایره د اګاډي رسید او په هغه کې مو دا کور کوای شو چې هغه کې مو د فکري بدلون دپاره او د سیاسي علمي شعور دپاره کور وکړو. نو داسې یو ضرورت مو محسوس کړو چې د ادب د لارې مو د خپل فکري او نظري بدلون دپاره کور وکړو. په دې باندې مو دا بنیاد کې خود او سره ځنن کوم تاسو پروګرام وکړو. د دې موضوع هم داسې وه چې په اوسني حالاتو کې د شاعر ادیب ذمهواري وندای مو مقصد و وندای مو منشا.
د غونډې ته په زیاته شمېر نندره کوونکو سره د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په شمول د هیواد پولې پورې غاړې افغانستان څخه هم په زیاته شمېر شاعران، ادیبان او لیکوالان راغلي وو. او د غونډې ته وینا پر مهال د پښتو ادب، ثقافت، دود او رواج خراب کوونکو یې غندنه وکړه او په دې حالاتو کښې د شاعر کردار وستایلی. لیکوال خادم حسین چې باچا خان ټرسټ مشري کوي دی وایي
یو ذمهواري خو دا ده چې هغه په خپله تخلیق کې د هنر د زیاتولو محنتو کې مبارزو کې ستړیو کې او ښه فن تخلیق کې د ښه فن تخلیق کولو لپاره محنت پکار دی، مبارزه پکار ده. دویمه خبره دا ده چې کوم دلته دې وطن کې د اقتصاد په حواله فکر دی، د سماج په حواله فکر دی، د کلتور په حواله فکر دی، د سماج د یو فرد په حیث هم خپل رول ولوبوي. او هغه دا ده چې داسې سیاسي اختیار په حواله مبارزه کې ملګرتیا وکړي کم چې د خلکو د پرمختګ امکان زیاتوي.
د پښتنو په خاوره د موجوده حالاتو له امله د سیمې شاعرانو په شعر او شاعري کښې حسن جمال او د مینې او محبت پر ځای د مزاحمت رنګ زیات غالب لیدلی کېږي. خو د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې د شپې تر اخره د سیمې شاعرانو په خپله خاوره د امن لپاره د خپلو جذباتو څرګندونې د شعر او شاعرۍ په لطیف انداز سره وکړې.
گوهر صاحب شعر عرض دا په دغه جنگ کې که تاوان شوی زما شوی. محب صاحب په دغه جنگ کې که تاوان شوی زما شوی دی. زما جرګه او بدرګه لاړو سندرې لاړې.
دا خو یو تلی چې ماحول د معطر ستلی ګلاب ادب د خو بیخي څوک سخاوت نه کوي. زما د کلي د ژوندون دغه معیار ته ګوره. زلمی به کار نه کوي، ماشوم به شرارت نه کوي.
نه دې د لاس په ګناه نیسي نه د خولې په ګناه. دلته سزا ده د نظر او نظریې په ګناه.
بس زما خو هر یو کار باچا خانې دی، زمانې زما کردار باچا خانې دی. په دې خار کې خو زما بلغای حران دی، خو زما پکې په کار باچا خانې دی.
عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، ٹل ہنگو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کتر منو اوریدونکو ماشومان خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړی یاست خبرونه تاسو باوردل او یو څو شی بوکی بیا د مهمو خبرونو لنډیز او ریل هغه ورسته به خبرونه د بلډیو او ری د بلډیو په نن نه خبرونه کې به تاسو زموږ له همکار بیروز خان سره او د هغه ملمنو سره او ری د پښتنو د اصل او نسل په حواله سره خبرونه تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون لاري پښتنې وکي د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03 او بل شمیره ده 0800-00-09-0. قدر من اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړو چې د ډیو ریډیو ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم لیدلی شئ او هم یې اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/diwa. د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ ملګري جوړېدلی شئ. فیسبوک پته ده facebook.com/voadiw او ورسره په ټویټر باندې هم له موږ سره ملګرتیا کولی شئ. د ټویټر پته ده twitter.com/voadiw او هم قدر من اوریدونکو تاسو ته یو بل یادونه هم درکو چې له هغه وروسته بیا تاسو د پاکستان په وخت د شپې 10 بجې زموږ خبری خبرونه د سټلایټ لالارې په ټلویزیون هم لیدلی شئ. په ریډیو باندې هم اوریدلی شئ خو د سټلایټ لالارې تاسو په ټلویزیون اوریدلی شئ. یو بیا درته وایو بیروز خان صاحب په سټوډیو کې راغلی دی او یو بیا وایي چې زما د خپرونې ورته ووایه. بیا د پښتنو د اصل او نسل خپرونه تاسو ته یادونه درکوو. اوریدلی شئ زموږ له همکار بیروز خان او د هغه له میلمنو سره له 15 دقیقو وروسته له موږ سره اوسئ.